یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو، د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
دا غونډه به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟
دا به افغانستان په سیمه ییز امنیت اثر لري.
د هلمند او اورزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمی راتلو ورخطا کړي او وایي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي چې په تیر حکومت کې دې ولسوالۍ بیا رغونه کې هیڅ هم نه دي شوي. د خبرونه چې زنوري اسنوري د میر احمد صافي د تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خلمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه چمتو کړی دي.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان روسي تغیرات پر سیمه بې اغېزې نه دي. د طالبانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري او واشنگتن نن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. د خبرونو تفصیل. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې روسي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغېز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوې ډیلي کې جوړې شوې غونډې ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره نن نشري همکاري پکار ده. د سیمې امنیت په نوم په دې غونډه کې د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیرونی وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کایات به سرکړدګي وزیر خارجه امارات اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارات بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته پلسم تاریخ چې یو له پاکستانی لوري سره پر یو شمیر مشترک موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا شغل متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د باندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پاکستان ته د افغانانو د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو موضوعاتو وغږیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران پر نړیوال ټولنې شاک وکړ چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونیشي کډوال به د اروپا په لور ورماچ. موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې یې پیسې بندې شوي دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي. وحیدی زیاته کړه لکه چې طالبانو کابل نیولی دی، هر ورځ په زرګونو کسان له افغانستان ایران ته پر پوله وراوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا په لور ځي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا ایران اوس هم د 3.5 میلیون افغانانو کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به نن د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا ویروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو وویل د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکي لپاره د نړیوال صحي مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دی راغلي، خو ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او مؤسسو استازي پکې راغونډ کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اثر ملک سره یې نکاح کړی ده. ملالی پرون د لړم پاتلسمه نیټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصرو مراسمو په ترڅ کې د بریتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. هغه له دې پیغام سره یو ځای د خپل ژوند له ملګري او د کورنۍ له غړیو سره ګډ تصویرونه هم خپره کړي دي. د ملالی ټویټ نږدې 295 زره لایکونه او نږدې 15,000 کامنټونه اخیستي دي. د ملالی میړه اثر ملک د پاکستان په کرکټ بورډ کې د بزنس برخې منیجر دی. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کاوه په 2012 کال کې هغه مهال چې 15 کلنه وه د هغې د ښوونځي پر بس د پاکستاني طالبانو د برید پر مهال په ډزو زخمي شوه. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیگانه وخت د هغو دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قمندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملاد چاکسي په هغوی وبشت. پرون ناوخته د غیر حکومتي مؤسسو غړیو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د ملاد چ تصویرونه ښکارېدل. دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر دیوال لګېدلی دي، خو پولیسو سیمه کلا بنده کړه او خلکو ته اجازه ورنه کړه چې هلته ننوځي. له دې مخکې د سربیا پولیسو سیاسي فعالانې ایدا کوروچ او یلینا یاچیمویچ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د ملادچ تصویر په هغه یو وبشت. دواړه فعالانې له 2 ساعتونو وروسته خوشې شوې. او وروسته خبر ده چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 پیل شي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پای لوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په لسمه په دوبۍ کې پایلو بکوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې په نوې ډیلي کې خبرې کولې وویل دا وخت د افغانستان د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډیلي نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو کوربه دی. دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه سلا مشورې او بحثونه کوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات به له خپل خبريانو واورو.
له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کوونکی هندستان د دې هیواد د وضعیت او دلته دراغلي بدلون په اړه اندېښمن دی. دا اندېښنه د هغو بنسټونو د لمنځتلو په اړه نه ده چې د هندستان په مالي مرسته جوړ شوي، بلکې د کابل پر تخت د طالبانو له کېناستو وروسته په سیمه کې امنیتي تحولات. نوې ډیلي ته نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکاران ورغلي سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
روسی، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په درېم غونډه کې ګډون کړی، خو چین او پاکستان پکې لګډون ډډه کړي. د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت لکړکړنیجو سره به ترهګري ډلې ګټه واخلي. په افغانستان کې د ناامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي، خو طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. دې غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته بلل شوی دی. طالبانو منلی چې نن یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستان ته ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی وایي دوی پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یوه اعلامیه خپره کړه او پکې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه پاکستاني سیال ترمنځ د خبرو اجنډا وبلله. تمه ده ترویکا پلس غونډه کې د ګډون په موخه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نش پرایس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکاره او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومېږي لا هم د دې هېواد په سر په سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
و موردل چې نوې ډلۍ نن د سیمې د یو شمېر هېوادونو د امنیتي سلاکارانو د غونډې کوربه دی. غونډه پر افغانستان څرخي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج هم راسره له لندن وصل شوی دی. مارج صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو هم وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ته.
د افغانستان پخوانی حکومت په پام چې نوی ډیلی البته کلک ملاتړی ګڼل کېده او له طالبانو سره د نوی ډیلی یا د طالبانو په اړه د نوی ډیلی دریسته په پام چې تر اوسه پورې هیڅ یو طالب پلاوی هند ته نه دی بلل شوی او په ښکاره هم له هندي چارواکو سره د دوی د خبرو څه نه دي ویل شوي، نوی ډیلی له دغې غونډې څه غواړي لاسته راوړي او اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د دوی اندېښنې پر څه څرخي؟
مننه. د سیمې هېوادونه ټول دې په وخت کې یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځته راغلی ده او طالبانو په فزیکي طور باندې ټول هېواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنام د سیمې هېوادونه خامخا د اندېښنې په ریاست باندې دوی خپلو ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازی هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا پلاوی هم هلته ګډون نه کوي او داسې کېږي کېدای شي چین هم هلته ګډون وکړي یا ونه کړي. نو بنان دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرت هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمانه کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر
لري
او دا به د خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یخپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وای اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ آیا دا غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه غوره شوی دی؟ تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هغه هم تقریبا د غیر پر اسمت پیژندو لکه د دې هیوادونو سفارتونو لاتو پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قنصلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی ویزه بیرقونه لاتو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي، مارم برخلاف د عمل مثل برخلاف د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو د ډیپلوماتیکو اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر اسمت هم نه ده پیژندلی. نور اول د هندستان تقریباً دغه غونډه د ولسمشرانو یا د هیوادمشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بهرنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاحکاران د امنیت سي راټولېږي سره یو
هدف هدف چې اجید دوال چوای چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او وسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفاده خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې هغو اندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوی ډیلی لري
تاکید پاندې مند کوم دوی قوي اجنډا نه لري، مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان پر اسمت وپیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو، په دلته هر څنن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوی دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي، او هر هیواد معیاري نظامونه لري. په افغانستان کې دوی تقریبا هیڅ معیاري نظام نه، اساسي قانون وجود نه لري، بنیاد د اساسي قانون نشته، دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو، دولت کې موږ دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده، دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي، یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي و داعشان د هند کشمیر نه افغانستان ته راځي. سناریو هم بدله شوې ده، د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې اډې جوړې کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی، د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري، نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډېر نه لرو، نن نوی ډیلی د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره، دا څه معنا لري چې یوه ورځ وروسته بیا اسلام آباد د یوې غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي، که چېرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي، همدغه ډول باندې هندوستان کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل که مجری هیواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاسته راوړي، نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبی، هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
ډېر مننه د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم راپورونه لرو، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د کارګرانو اتحادیه یو وار بیا په دې هیواد کې د کارګرو د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې اتحادیه رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د زمري له میاشتې بیا تر دې دمه هیڅ افغان کارګر معاش نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د ټولنې دا قشر په دې خاطر چې له دندو ونه شړل شي هر ورځ خپلو دندو ته ورځي، خو د میاشتنیو امتیازاتو په اړه هیڅ خبر نشته. نوموړی وایي چې د کارګرو د بد اقتصادي وضعیت موضوع څو ځل طالب چارواکو سره شریکه کړي، خو تر دې دمه هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د تیر نظام پر مهال د حکومت په بیلابیلو برخو کې له 400 ډیرو افغان کارګرو د حکومت په تولیدي کارخانو، د ډبرو سکرو په کانونو او د شان د اجرانو په بستونو کې کار کاوه، او د دې تر څنګ زرګونه نور په خصوصي برخو کې په کار اخته وو، خو اوس مهال په خصوصي برخه کې د کارونو موندل سخت شوي او زیات شمېر افغان کارګر ګاونډیو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت ویلي وو چې په داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې د دولتي کارمندانو معاشونه ژر ورکړل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي راتلونکې اونۍ ایران یو وار بیا افغانستان ته د نفتي موادو او سون توکو انتقال پیلوي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له ایرانه د نفتي موادو او سون توکو د وارداتو بیا پیل په افغانستان کې د نرخونو د ټیټېدو په برخه کې مثبت ګام وبللو. دی وایي د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به یو وار بیا د نفتي موادو د انتقال پروسه پیل شي او د ده په وینا هر ورځ به په نفتي موادو بار سلګونه موټر افغانستان ته راځي. له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د سون توکو بیې له بل هر وخت لوړې شوې. اوسمهال په دې هیواد کې د یو لیټر تیلو بیه 50 او د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانیو ته رسېدلې ده. د راپورونو پر بنسټ ایران د تیر 2006 لمریز کال د مئی له میاشتې تر 2021 میلادي کاله افغانستان ته 1400 ټنه سون توکي صادر کړي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسعارو بیې یو ډالر یو نوی افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو یو سل سلویخت افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغانۍ نوی پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1499 افغانۍ 50 پوله.
ازادي رادیو او ریا اوسم یو نړیواله موضوع د پولن او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو رسیدلې ده. له بلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ورسا موسکو ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. تفصیل احمد شبر پر راپور کې.
پولند بلاروس تورن کړی دی چې دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سیشن بې پر ورځ وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولی دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتری پیسکوف بیا پولند او بلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. پوسلګونو کډوال د بلاروس خواته د پولند له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوی دی. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړی دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپایي ټولنې دوهم هیواد شو چې له بلاروس سره د پولې پروژدو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اضطراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننوسي. پولند تر دې مخکې له بلاروس سره پر خپلو پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیر یې په دې سیمه کې 40,000 ته لوړ کړی وو. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بلاروس سره د 402 میلیونه ډالرو په لګښت دیوال جوړ کړي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیر خلک د ژمی راتګ ورخطا کړي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په دې وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 23 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت او نږدې 9 میلیونه یې هم له قحطۍ سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړې هوا او د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګا چې د خلکو اقتصاد له لوړاندې ځپل سوی و، اوس د طالبانو په واکمنېدو سره اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دی، ځکه ګڼ شمېر کسان چې مخکې پکښې کې پر دندو و اوس بیکاره دي. نوراغا د مرکز لشکرګا ښار اوسیدونکي دي. دی وای له یوې خوا بیکاري ده، له بلې خوا ژمی را روان دي، او له بلې خوا د توکو بیې اسمان ته ختلی دي.
یا وروره، تر اوسه خو مو رانیولې نه دي. بیکاري د یوې خوا ده، بې پولي د بلې خوا ده، او هغه مواد چې مثال په ژمي کې استفاده کېږي لکه بوټي، ګاز، داسې نور، دا اګر سره د رالیولو نه دي. یوه کیلو ګاز تقریبا 100 روپۍ ته رسېدلې ده، او بوټي هم دغسې ګران دي، نو بیخي د مشکلاتو سره مخ یو. بیکاري او غریبي د یوې خوا ده، او دا چې شیان ګران سوي دي، دا مشکلات د بلې خوا، خدای پاک دا مشکلات حل کړي، بیخي د مشکلاتو سره مخ.
د دغه ښار یو بل اوسیدونکي عبدالواحد هم ازادي راډیو ته ویلي چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي په رارسېدو سره خپلې مرستې ګړندۍ کړي. د ده په خبره که نړیوال مرستې ونه کړي، نو ګڼ شمېر افغانان به د لوږې او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاري له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکي لارو مخه کړې. ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیره ورځ ویلي چې 2.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده، د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمېره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. ډیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللي دي. د هلمند په ګاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي، او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي، ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نوربیبي او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کوچنیان په کلي کې دا کله ټول ټکان اوړي، د خدای پار دي، دا اوس څنګه مسلمانې ده، دا اوس څنګه دولت دی، دا اوس فائدې
لري، ماشومان د غیرت ناست دي، لیکن مان کونډیان یې ولا کبل کمې چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دي، مشر څخه کړی دي، پردو مسلمانانو سره ګډی را کړی دي، مشر په سر کړی دي، پردو مسلمانانو باندې به ډیر وځي کوه هغه فرام په سم پرې رنګ چې مشر وګوره بل ډوډۍ رانی مې کرایې کیم پر ما چې شپه پکې راکو.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غراز ادعا کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورسوي کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موساتو له لوري هم سوي اړمنو کسانو ته ورکول کیږي، او په خبره یې چې ځایي مسولین هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کیږي، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمنی لا هم امریکا کنګل کړې ده، چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي په تیرو 20 کلونو کې د جنګونو او د لارو د بندېدو له وجې د پرمختګ او آبادۍ له چارو بې برخې پاتې شوي، او اوس چې نسبي امنیت راغلی باید د دوی بیا رغونې ته پاملرنه زیاته شي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ نړۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 20 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غازی آباد ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس یې د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، نو ورته په کار دي چې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړۍ ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی عبدالستار او سید الله خان وایي
زمون د نړۍ ولسوالۍ درې تقسیم نفوس چې دی د سیمې نه د شرق په طرف باندې خراب لري.
موږ چې زیاد نشتي د سړک نه دی، باید د سړک باندې زموږ غور وشي. دا بعضې پلونه زموږ کمزوري شوي، بېکاره په دې غور وشي. ټلیفون په رابطه باندې چې کوم ده هغه پیشنهاد موږ وکړو. دغه ستونزې
کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د نړۍ ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره یې خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د حل کولو لپاره به یې کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
دغه سړک آبادي ته انشاءالله حق دی اولیت ورکړو، نو هغه د ولسونو بعضې ضرورتونه موږ له ځان سره یاداشت کړو. انشاءالله یا د مهاجرینو د ادارې له لارې نه یا د حوادثو له لارې نه به انشاءالله د دوی سره د مرستو ترتیب هم برابر کړو.
نړۍ د کونړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لرې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمه نیمه ته په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوې ډیلي کې جوړ شوې غونډه ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره له نږدې همکاري پکار ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. ایران پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بنن د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کرونا پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوند مسلو بحث وشي. دا نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی سبزی اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اسیر ملک سره یې نکاح کړی ده. ملالی پرون د لړم په 13 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصر مراسمو په ترڅ کې د برتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. او د سربیا په پلازمینا بلګراد کې بیګانه وخت د هغه دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قومندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملادیچ عکسی په هغه وویشت.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهر کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کلک باندې د ټولو په زیان ده، نو داسې چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هر نکاح څخه قطع اجازه ورنه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو.
شپیر اکشن استم ما دغه ډاکټر ته سر سر توکه مال خدای شکر دې شفاخانه دې راست ډاکټران راست لید.
دا چې له کورس خدماتادینو سړل پر معتادینو څه ناوړه اغیز کوي په دې اړه مول ارواپو میوان هوشمن سره مرکه کړي ده.
د کونه سره